درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونی تموز عصمت ساروان هر کله کوم د ازادي رادیو د دې خبرونی ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده خو لمړی مورابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وايي طالبانو د دوی دفتر نیولې دي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه او د ایران مذهبي مشر له ایراني لوبغاړو وغوښتل چې له اسرائیلي لوبغاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو استفاده کوي. کمیسیون دا خبره په یو اعلامیه کې پر خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دور وروسته د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نه دی معلوم او کارونه پټه پدری دي. د کمیسیون په پرونی اعلامیه کې راغلي که څه هم د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی، خو د زمریل څلرويشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتک پورې د کمیسیون مشر و، څو ورځې مخکې وویل چې بهر وتلې خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپله مفصله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسیون د کارکونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکوي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشري حقوقو د کمیسیون د یاد اعلامی او د کمیسیون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. یونیسف د افغانستان څنګه مشر سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان خپور کړی. هغه ویلي د افغان جنو په شمول دي د ټولو ماشومانو لپاره شونځي بیرته پرانستل شي. اغلی مورت داسې وخت د شونځي په پرانستلو ټینګار کړی چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو شونځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د شونځي د پرانستلو په تړاو اعلامیه ګڼ خبرګونونه و پارول، ځکه د نجونو د برخلیک په اړه پکې یادونه نه وکړي. د شنبه په ورځ بیا باختر خبری آژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی، د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول لیکلی و چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانستل شي. مجاهد زیاته کړې و چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر یوې کړنلارې کار کوي چې پکې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دي. د افغانستان د کرکټ نو لسکلونو ټیم نن یکشنبه له بنگلاديش سره ورستۍ یوریزنی لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبډله له څلورو مخکنیو لوبو یو ګټلې او د ورستۍ لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د نولس کلونو ټیمونو ترمنځ 15 یوریزنی لوبې د سپتمبر له 10 پیل شوې وې چې لومړۍ درې سر په سر بنگلاديش وګټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وګټله. تمه ده له دې لوبې وروسته د افغانستان د نولس کلونو لوبډله د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځنی لوبه هم وکوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه ای یو ور بیا له اسرائیلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکړ. خامنه ای پرون د ایران د اولمپیک او پارالمپیک ټیمونو له غړو سره ولیدل. هغه ویلي چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلي ونووسی او ایرانی لوبغاړي باید اسرائیلی سیالانو ته لاس ورنه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزش په ټولو چارو کې ورستې خبره کوي، داسې اخله اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړي چې له اسرائیل سره د نه لوبېدو په خاطر د ایران د جنو ورزشي فدراسیونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو وروستای مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوه نورو کلونو حمله نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګن ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړی وو. سلګونو کسانو پروند امریکا د کانګرس پر ودانی په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ. د 3 جنوري په شپږم د امریکا د کانګرس ودانی ته سلګونو کسانو نه وتلاول پولیسو سره په اخوډب کې د پولیسو په شمول غنو کسانو ته مرجوبله واوښته. د دې عمل په تړاو غن کسان تورن او بند ته اچول شوی دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانی د پولیسو مشر ټام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر شي، د مظاهره چانو پوړاندی د امنیتي ځواکونو شمیر څو برابر زیات شو. منګر وویل له ملي ګارد به هم برسته وغواړي. او امریکا له هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د استلو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دوه کډوالو د استلو لپاره به د پروازونو شمیر زیات کړي. د کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته له تیرېدو وروسته په ټکساس کې تری وپل لاندې راټول شوی. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او استلو لپاره له امریکا بهر یو شارګوټی ته وړل شوی دی. د وزارت زیاته کړ چې غواړي په راتلونکو 3 ورځو کې لښته لږه 400 نور پولیس د ډیل ریویو سرحدي شارګوټی ته واستوي. د شارګوټی کې د هایټي کډوال راټول شوی دی. زمو ژغله اوسادي رادیو او ری د اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني سبا 12:00 نیوي اوري. د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او لوی درستیزان د افغانستان پر روان وضعیت هم ژغیشي. د ناتو د پوزي مشانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شو. د بحث په لومړی ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوند کېدو مخنیوي د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي ورسته له هغه چې ناتو له افغانستان راووتل او د هیواد د طالبانو ولکه لاند راغې دا د ناتو پوزي چارواکي پراتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. ملي دا خبره یو شمیر خبري لاندې تو وکړه چې د سره د ناتو په غونډه کې د غنون لپاره یونان تللی. لوی درستیز جنرال ملي دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړې و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولای شي په افغانستان کې بیا را پیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښ کړي. د متحده ایالاتونو پاوز ویلی دوی کولای شي د تروریزم ضد څارنه تر سره کړي او کارتیاوی په نور هیوادونو کې لمیشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار وختل شي چې د امریکا پاوز یې فوق افق بریدونو ورتیاوی بولی. جنرال میلی یونان ته سفر پر مالو ویل هغه بل خپل پوزي سیالانو سره خبري وکړي او به ګوري چې څه امکانات شته سوې برته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناتو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولای شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډ منا کړو. د ناتو د دفاع وزیرانو لو درستیزانو غونډه د شنبه پر ورځ د یونان په قربتو پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوزي اطلاعاتو په تبادله او همدارنګه د ترهګرو ډلو د بیا راژوند کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناتو لپاره اوس وخت لمړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوند کېدو مخه ونیسي. د ناتو د پوزي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
is the ultimate guarantor la kasanga che sarmunshi podi urustai ka tingar kadai dai pauzi zwak de mutahidano de azadai urustai zamin dai diplomacy ba de yow qawi aw powerful zwak le mawjoodiyat prata nakamashi pada sal ke che pauzi intikhab tal urustai yawi zini waqtuna yawazinai mantiqi gbargun hamwi
national response
اخو د ناتو د غونډې پر مال د یونان دفاع وزیر امویل چې د ناتو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخپاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. لکه چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو شاوخوا 1,40,000 افغانان امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستانه وېستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقوقو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووزي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پا په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې یا درون په برید کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندۍ پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بخښنه کافی نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لس غړي د اګست په 9 د امریکا په یو برید کې ووژل شول. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی پرون شپه تایید کړ چې برید سهوان شوی او بخښنه غواړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یوه هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید څخه باندې 40 ووتې. د اګست په 9 د ډرون برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې و ماشومانو ووژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا له خوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې برید عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده. امریکا باید هغه کس چې د عملې ترسره کړی دلته یې بې ګناه ماشومان ووژل، زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کوم کسانو چې دا عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې پر ورځ له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره وروسته له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی په کابل کې د برید او په کې د لسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخښنه وغوښته. تر لسو پورې ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په غو تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شو چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې ووژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلی وي یا امریکا ته مستقیم ګواښ پیښ کړی وي. زه د ووژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدی په څیر د یاد برید د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د برید د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، د یاد سازمان د کړکیچو د چارو مخکښ سلاکار براین کاستنر ویلي هغه کسان باید په یوه عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پیښې مسول دي. په برید کې د وژل شو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدی ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او لبریده ژوندۍ پاتې شوی کورنۍ غړي بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
موږ د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړل. که امریکا ټوله دنیا هم راکړي زمالور زمون سامن اورور می دیورور بچن می نشی راستنه ولی زل امریکا غوړم چې مونږ ته دی غرامت یا تاوان راکړي او بلدا ترې غوړم چې مونږ باید یو خوندی بهرنی هوا ته انتقال کړي ځکه دم غړي مونږ دلته ډیر زیات مشکلات لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدی د کورنۍ د دی غوښتنې جواب لانه دی ورکړه. د امریکا د پوز د مرکزی قمندانې مشر جنرال مکنزی د ورډ مشپی په پیغام کې دا هم ویلی و چې د اگست په 16 د کابل په هوایی ډګر باندې د داعش ځانمرګ برید په اصل کې د اگست په 9 د امریکا د ډرون حمله ته لار برابر کړه او دوی داسې مزک هدف وګرځول چې دی وګواخ راپور په لاس ورغلی وو. د اگست په 16 مخام مهال هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایی ډګر شاوخوا ورټول وسو د امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي یو خونړی ځانمرګ برید وشو. د برید په نتیجه کې 370 زیات افغان ملکان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول.
اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خبره کړې او د یوې لیکنې عنوان یې دی نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محروم سوې. لیکوالې لیکي طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه امر کړی چې هلوکان او ښوونکي دي سر له شنبې ښوونځیو ته ستانیسي خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړی سوي دي. د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریځ لرونکي حکومت به جوړوي. هغه سي حکومت نه چې دوی د نوې ملسیزې په دویمه نیمایي کې درلود. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې نجونې او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړی سوي وي. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي د شوزو حقونو ته د درناوی لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پوهنی وزارت تازه اعلامیه د شوزو حقونو ته د ګواښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آنلاین خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له 1400 څخه تر 1300 کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله د افغانستان شوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څو واري د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خبرونې په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا پر رهبری د نړیوال ائتلاف تر حملې او د طالبانو د نظام تر رنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د شوونځیو شمیر درې برابره زیات شو او د ښځو د سواد اندازه 10% زیاته شوه. خدا